شد ازادي رادیو ته ویل چې په دغه زیرمتونونو کې به له شلو ټنو څخه زیات د پیازو حاصلات ساتل کیږي او په هر زیرمتون کې ډیرو کورنیو ته په دوامدار توګه د کار زمینه برابره شوې ده. شاغلی راشد وایي له دې سره به بزګرو ته د کرنیزو حاصلاتو د ښه ساتلو زمینه برابره سي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده به په دې ډول دي: یوه بوجي پاکستانی اوړه 1300 افغانۍ، او یوه بوجي قزاقي اوړه په 1350 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجي بوره 2400 افغانۍ، او یوه 4.5 کیلوي بوجي وریجې په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1000 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 4.5 او 1 لیټر ډیزل تیل په 4.5 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 25 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1420 افغانۍ.
آیا امریکا به له روسیې سره په جګړه واوړي؟ فرشته جلالزی جزئیات لري.
د امریکا جمهور ریاست کاندید ډونالد ترامپ ویلي چې د سوریې د وضعیت په اړه د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن د کړندارو امریکول به امریکا درېمې نړیوالې جګړې ته واچوي. په همدې حال کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمس کلاپر ویلي چې کچېرې امریکا لکه څرنګه چې هیلری کلنټن یې وړاندیز کوي د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دې هیواد فضا د پروازونو لپاره بند کړي، ممکنه ده چې روسیه د امریکا الوتکې وولي. کلپر پرون په نیویارک کې د سی بی ایس ټلویزیون ته وویل چې مسکو په سوریه کې د هوایي دفاع شو پروګرام نصب کړی، او کله دې پروګرام د کار اخیستلو نیت نه درلودای نو ولې به دا پروګرام هلته نصبول. د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې د سوریه د ملکی خلکو د ژغورنې لپاره د دې هیواد پر فضا د پروازونو د بندیز له اعلانه ډډه کړې، او د دې اقدام یو دلیل ل روسیه سره د مخامخ نشټې د امکان کمول دي، ځکه د پروازونو د ممانعت د اعلان په صورت کې باید امریکایي الوتکې د سوریه د حریم څارنه وکړي. خو هیلری کلنټن یوازنی سیاستوال نه ده چې د داسې بندیز د اعلان ملاتړ کړی دی. د جمهوري غوښتونکو ګوند له لوري د ولسمشر د مرستیال لپاره کاندید مایک پینس هم د داسې اقدام ملاتړ کړی دی. خو ډونالد ترامپ پرون د رویټرز خبری آژانس ته وویل چې د هیلری کلنټن د خبرو منلبه امریکا په سوریه کې د درېمې نړیوالې جګړې ډګر ته ورګډه کړې. ترامپ ویلي چې په سوریه کې جګړه یوازې د بشار الاسد رژیم پر ضد نه ده، بلکې د روسیې او ایران حکومتونه یې اوس شاته ولاړ دي.
Syria now is no longer Syria. Syria is Russia.
Syria اوس یوازې سوریه نه ده. د دې سره روسیا او هغه ایران هم ملګری دي چې موږ د اټمی موافقه په مرسته رامنځته کړی دی. هغه اټمی موافقه چې زما په ژوند کې تر هغه بد جوړ جاړی او بد موافقه نه ده شوی. موږ باید پر داعش تمرکز وکړو. موږ باید پر سوریه زیات تمرکز وکړو. د امریکا متحده ایالات د هغه نړیوال ائتلاف مشرک وي چې په سوریه کې هوایی حمله کوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون وویل چې دوی په سوریه کې د رقه شهر د بیرته نیولو لپاره هم د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي.
د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف اعلان وکړ چې له داعش څخه د سوریه د رقه شهر د نیولو لپاره چمتووالی لري. رقه شهر په سوریه کې د داعش د فعالیتونو مرکز ګڼل کیږي. د رقه د بیرته نیولو د عملیاتو خبره په داسې وخت کې کیږي چې عراقي ځواکونه او نړیوال ائتلاف له داعش څخه د عراق د دویم ستر شهر موصول د بیرته نیولو لپاره پراخ بریدونه کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له رضوان مراد ناوري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آشتن کارتر وایي له داعش څخه د سوریې د رقه ښار د بیرته نیولو عملیات د مخه پلان شوي، او دا عملیات به د یو توانمند او هڅوونکي محلي ځواک لخوا عملي کیږي. آشتن کارتر د سه شنبې پر ورځ په پاریس کې خبریالانو ته وویل د رقه او موصل عملیات یو بل تکمیلوي.
موږ لا دمخه خپلو شریکانو ته زمینه برابره کړې ده چې د رقه ښار کلابندي پیل کړي.
خو د امریکا دفاع وزیر د رقه د بیرته نیولو د عملیاتو د پیل د نیټې او په دې اړه چې څرنګه به ترسره کیږي جزئیات ورنه کړل. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې نړیوال ائتلاف باید له موصل ورهاخوا وګوري. نوموړي ویل که د عراق ښار موصل ونیول شي نو د سوریې رقه ښار به د داعش وروستی سنګر وي. فرانسوا اولان ویل داعش باید هر چیرته چې وي له منځه یوړل شي، او هر هغه سیمه باید تصفیه شي چې دا ډله ترې ګواښ جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ائتلاف د عراق حکومتي ځواکونه او کورد پیشمرګه ملیشیا له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د عراق د پوز یو افسر حیدر فاضل ویل د دوی ځانګړي ځواکونه دا مهال له ختیځ خوا څخه د موصل ښار په 6 کیلومتره کې موقعیت لري. د عراق د دوهم ستر ښار موصل د بیرته نیولو عملیات نهمې ورځې ته داخل شوې دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د 2014 کال په جون میاشت کې د موصل او رقه په شمول د عراق او سوریې یو شمېر ښارونه او سیمې ونیولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
خبریاست LG کمپنی له ګلکسی سره د S1 نوٹ د بیټری په جوړولو کې مرسته کوي. وروسته لدی چې ګلکسی د S1 نوٹ موبایلونو جوړول او په بازار کې توزیع ودروله او له بازار څخه د پلورل شویو موبایلونو ټولولې پیل کړل، دې کمپنی اعلان وکړ چې د S1 ځینې فیچرونه په خپلو نورو موبایلونو کې ځای پر ځای کوي. سامسنګ کمپنی تر اوسه پورې نه د بریالي شوی چې د خپل S1 نوٹ د بیټری د چاودېدو علت معلوم کړي. سامسنګ د بیټریو د ستونزې د حل کولو لپاره د چین له ATL سره خبرې وکړې، خو چینایي کمپنی ونه توانېده چې دا مشکل حل کړي. سامسنګ اوس له LG کمپنی سره کار پیل کړی دی. سامسنګ په خپل موبایلونو کې د LG له کیمرې او ماجول څخه همکار اخلي. تر اوسه پورې د بیټری په برخه کې د دوی د همکارۍ نتیجه څرګنده شوې نه ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بلی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مسؤل رفیع الله بیدار دی. بیدار صاحب، په ورستۍ جګړو کې د ملکی تلفاتو کچه څومره ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې په دغه جنگ کې چې راپېښ د زموږ مل د پاره ډېری ملکیان، یعنی ښځې، ماشومان او بوډاګان، نارینه، هغه کسان چې په جنگ کې د یو فریق سره ولاړ نه دي، هغوی ته زیان رسیږي، یا مړ کیږي، یا زخمیان کیږي، یا کورونه ورانیږي، یا حاصلات د منځه ځي، یا ورشو د منځه ځي، یا حیوانات، اهلي حیوانات لکه واښه د منځه ځي. دا ټول اضرار د جنگ دي چې ملکان ترې پیخیږي، او دا یو غټ بشري ناورین وو په دغه جنگ کې، او دا تر ننه پورې. زمون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مندنې ښایي چې کال په کال دغه تلفاتو کې کمواله نه راځي، بلکې زیاتواله راځي. منګه شپږ میاشتې تیر کال او شپږ میاشتې دې کال چې مقایسه کړې دي، په هغه کې دا رقم ښیي چې شپږ فیصده سلنه دې کې زیاتواله راغله ده. د خوشحالۍ ځای ده چې ښځې او ماشومان په دې کې ډېر ضرر ګوري، او هغوی په دې ضایاتو کې چې تلفات رامنځته کېږي دی هم شته. دا چې اوس په کوم نوه تاکتیکونو کې او په کوم نوه حملو کې او د چا د خوانه مړه کېږي، دولت او د دولت نړیوال قوتونه په دې وروستیو کلونو کې یا د زمونږ د عدالت غوښتنې په اساس باندې، یا نورو ادارو چې په دې اکله باندې کار کوي، یا د دولت هغه هلې ځلې، ملکي تلفات اوس ډېر کم منسوب دي دولتي قوتونو ته. ولې د دېو د خوانه هم که ملکي تلفات یو نفر ملکي، دا د توجیه وړ نه ده. هیڅوک نشي کولی چې دا توجیه کړي، ځکه هغوی په جنگ کې واقعي نه دي، نه باید چې هغوی ته ضرر پېښ شي. ولې دولت مخالفین تر اوسه هم په نظامي تاکتیکونو کې هیڅ داسې مثبت تغییر نه دی راغلی چې ملکي تلفات تو کچه دی راټیټه کړی شي په دې کې؟ او زمونږ ارقام ښایي چې 80% تلفات د دولت مخالفینو تراجیکی
ډیره مننه. بيدر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په ورستۍ جګړو کې د ملکی تلفاتو کچه زیاته شوې ده، د دې لامل څه دی؟
یو جهت تکرونی سوچ چې د دولت په دې ورستیو کلونو کې خپل تاکتیکونو کې تغییر راوسته او دا غوی ته اوس کم منسوب دي دغه تلفات، ولې د دولت مخالفین هنوز هم ډېر بې رویه جنګ کوي. څو جهته معلوم دی چې په انتحاري عملاتو کې یا د سړک غاړې ماینونه چې کیښودل کېږي او په هغې باندې ملکیان چې یا د ولسوالیو نه مرکز خواته روان وي یا د مرکز نه ولسوالیو ته د خپلو ضروریاتو د رفع کولو په خاطر باندې یا مریض لري، یا متاسفانه چې په ماین باندې هغوی دولتي قوتونو ته دا کسانو ته دا ماین ایښی خو د ورایې پې ملکیان ونښلي او ملکیان تلف شي، یا دا منظم جنګونه چې کېږي د یو جغرافیې د نیولو په خاطر باندې او بېرته به دولت ځي هغه جغرافیه بیرته باید وسلوالو کسانو نه پاکه کړي او د خپل سلطې لاندې راولي. په دې کې متاسفانه چې ډېر ملکي تلفات رامنځته کېږي. عدم احترام او نه احترام اسلامي تعلیماتو ته، چې تاسو پوهیږئ په صدر اسلام کې قضاواتو د ښه وخته چې هغه دود دستور چې په هغې کې و او ملکیان به نه وژل او ښځې او ماشومان به هدف نه ګرځول کېدل، متاسفانه چې اوس هم د دولت مخالفین ډېری دغسې واقع کېږي چې دغه تعلیمات احترام نه لري او هغه مشروع هدف د لیو دپاره چې ده او د نامشروع هدف نه د دغه خلکو جداوالی د لیو دپاره ډېر ستونزمن ده تر اوسه پورې. دویم، د جنګ قوانین متاسفانه چې نه مراد کېږي. یو لامل دا ده چې د جنګ قوانین یو شاته دواړو خواو ته راجع کېږي، دولت او د دولت حامی نړیوالو قوتونو ته ډېر، ځکه چې دیو دا قوانین امضا کړي دي او دې ته احترام د دیو په دستور کې شامل ده. ولې په دې قوانینو کې داسې راغلي دي چې د دولت یوه قوه کېدای شي دولت مخالفین وي، هغوی دغه قوانین ته ګویا د امضا په شکل کې احترام ونه لري، ولې هغوی مجبور مکلف دی چې دود دستور د جنګ باید مراعت کړي. اورته بین المللي جنګ یا دود دستور جنګ دا ده چې ملکیان به نه وژني، ملکي تاسیساتو باندې به حمله نه کوي او هغه خدمات عرضه کوونکي چې عامه خدمتونه کوي خلکو دپاره هغوی باید هدف نه وي، لکه د قضا او د عدلیې کارکوونکي، لکه نور ملکي مامورین. متاسفانه چې دغې ته نه احترام د دې موجب ګرځي چې بې رویه جنګ کې د هغو موادو نه چې استفاده کېږي په جنګ کې هغه د ورایه د معلومیږي چې ملکیان هدف ګرځي.
ډېره مننه بیدار صاحب. وروستۍ جګړو د پیدایسو کورنۍ پروسیت باندې څومره اغېز کړی دی؟
دا یو غټ بشري ناورین وو په تیر کې او اوس هم په دې وروستیو دوو کلونو کې، په ځانګړې توګه باندې په دې وروستي یو کال کې دا مسله ډېره واضح معلومه شوه چې د جنگ اولین اضرار چې د ملکیان ته پیښیږي او د ملکیانو نه تنها وژل او د هغوی زخمي کېدل مهمه ده، بلکې دا هم یو بشري ناورین دی چې خلق د خپل کورونو نه چې په کلونو په خپل کور کې اوسېدلي د جنگ دی وجنه، شدت د جنگ دی وجنه دی خپل کور او ابایي وطن پریدي او بې ځای کیږي. دی هغه حفاظتي چترونه د لاس ور کوي چې په اصل ځای کې اوسېدنه د کاکاو د ماما سره په استلا یو راشه درشه الله یو د بل حمایت کولو دا ټول د مزه. حتی یو کورنۍ د وځي شوی ده، نیمه په یو خاطر لري نیمه په بل. دا یو بشري ناورین ده. کته سود د مشقي جنگونه په نظر کې ونیسي، کله نه چې د داعش او د طالبان جنگونه په مشرقي ولایتونو کې پیل شو، چې هلمند کې دا جنگ هم په نظر کې ونیسي، د جنگ نه بي ځای شونه زرګونه کورنۍ بي ځای شوې دي په نوو ځایونو کې چې دیو متوتن کې یا په نږدې ځایونو کې چې په دې امید باندې ډېر د خستون مندي دي هم نه لري چې موټر کې راکې او لري ځای ته په استلا لاړ شي، امن ځای ته لاړ شي. دا اقتصادي توان مندي دي کندوز جنگ دا مسله و خو دره، ولی یو تعداد چې بي ځای کېږي په یو جوړه کالوي کې دی ویزه کې هغه معیشتي امکانات ټول د لاس ور کوي، مواشي حاصلات یا غنم یا وریجی سکم چپکور کې لري هغه ټول ځان سره نشي وړلای. نو دیو په ډیر بد حالت کې واقع دي، په ځینو حالاتو کې دي چې نړیوالو ارګانونو ور سره کومک کړای، په ځینو ځایونو کې دولتي ارګانونو ور سره کومک کړای دی چې د استرار د کمیټې په ترڅ کې یا نورو عادي، ولی په مجموع کې دا کومک هیڅ بسنه نه کوي، د هغو ناورین مطابق نه دي چې دیو ته راپېښ دی او دا ډېر بې بضاعته خلک دي په ډېر خراب حالت کې واقع دي، خاصتا چې په ژمی را روان دی او د ژمی په سره سوړ موسم را روان دی. په دې کې ډېر اسی پذیری ډېره ده، هم د حق د صحت ځای کېږي د ماشومانو، هم د تعلیم حق ځای کېږي، نور حقونه د دیو بشري هم تر خپل لاندې کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل
شوی، ازادي
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره
واخلي، دلانه فیصله وا منګوله وقت درشي
په هنه سوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. بيدار صاحب، د ورستي پښتني پټوګه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره مو په جنگ کې لشکيلو اړخونو څخه غوښتنه سده.
اساسا دولت او د دولت نړیوال قوتونه چې حامیدي دولت سره په یو خوا کې واقع دي، دیو د جنیوا کنونسیونونه باید جنگ قوانين باید مراعات کړي، او د جنگ قوانینو زرینه برخه هم د غدریمه ماده ده چې په ټولو کنونسیونونو کې راغله ملکان مو وژني، ملکی تاسیسات هدف مګرځوي، هغه مامورین هغه کسان لکه ژورنالیستان لکه د عدلي نظام کارکونکي چې هغه په جنگ کې فریق ندي هغه مو وژني، هغه ته ضرر مو پیښوي. عامه ځایونو باندې حمله مکوي، لکه د سپورت میدانونه، لکه مسجد، لکه د واده مراسم، دغه عامه ځایونه دي، لکه عام بازار، دا هدف مګرځوي. پس دیو ته احترام د دولتي او نړیوالو قوتونو لږ ډیر فیصله خشوه ده. دا وضعیت ولې دولت مخالفینو ته په دوه بنیادونو باندې زمونږ اپیل ده او زمونږ درخواست ده، هغه دا چې اسلامی تعلیمات مراعات کړي او ملکیانو ته ضرر مرسوي، ملکی ځایونو ته ضرر مرسوي. دویم، د جنگ د قانونو په اساس باندې دا یو شانتي هیڅوک د دې مسؤلیت نه فارغ نه دي. تاسو ته هم راجی ده چې دوه دستور د جنگ مراد کې په ځانګړې توګه د ملکیانو پاک لباندې خپل دستورات داسې عیار کړي چې ملکیانو ته ضرر ونه رسي.
قدرمنو اوریدونکو، دا اوس مرده دی اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مالسه.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د مخکخ خزو په پروگرام کې د پکتیا ولایت یو ستورې در معرفي کو. د خپل ژوند کې د خپل شخصي امکاناتونه ډیر څه کړی دي، د خزو په ژوند کې د تغیراتو لپاره رول لوبولی، دا چې څومره کارونه کړی د دې سره به په خبرو کې مطرح کو. دا براته وای اول با د دې تعارف واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر نزدانا پکتیاوال د پکتیا د ولایت د طب د پانځي استاد، او تقریبا دیس کال کې چې د پکتیا په ولایت کې د ډاکټر په صفت کار کوم، او همدا ډول علاوه د دینه چې زه استاد یم او یو ډاکټر یم د مریضان سره مې سره کار ده. زه یو مور یم خپل ماشومانو ته، او همدا ډول کور مېرمنه یم. بغیر له هغه نه زه رئیس د انجمن د ډاکترانو نسای ولادي، او همدا ډول رئیس د ښځو د یون د ټولنې مسؤوله، چې غواړو چې ښځې ټول په یو چتر لاندې لاړ شي، او څه رقم ښځې کولای شي چې خپل سیاسي حقوق، فرهنګي حقوق، اجتماعي حقوق، او همدا ډول د تعلیم حقوق، د صحت حقوق لاسته راوړي.
ډاکټر صاحب، خپل ژوند کې پیل یا د پیل د ورځو راته وایي ستاسو ښوونځي ته راتلی، په کومو شرایطو کې ښوونځي ته راغلی؟ په پکتیا کې خو تاسو وایي دیرس کاله ډاکټر پاتې شوي، تاسو پکتیا کې تولد شوي، مې همدلته زده کړې هم کړې دي. پکتیا کې خو د ښځو د زده کړو مخنیوی کېږي، اوس هم مخنیوی کېږي، په یغ وخت کې تاسو لپاره مشکل نه و؟
واقعیت ده چې مشکلات ډېر و، موږ په ډېر مشکلو باندې خپل تحصیلات مخې ته وړي. څه رقم چې ما قبل اګه صاحب صاحب منصب و، ما په قندار کې تر لسم صنف مې پورې قندار کې عینو لیسه کې ویلي و، هغې نه جاینه کابل سره تبدیل شو. کابل کې مې امنی فدایي په لیسه کې دولسم صنف نه اول نمره فارغه شوم. هغې نه وروسته زه ته پانځای ته کابل ته پانځای ته کامیاب شوم، او اووه کاله مې هلته درس وویل، او هغې نه د ماسټر په سویه د طب د کابل نه فارغ شو. او وروسته هغې نه چې موږ فارغ شو، موږ د دې لپاره چې په پکتیا کې هېڅ زنانه ډاکټره نه وه، او واقعا نشه د ضرورت د پکتیاوالو وو چې باید زنانه ډاکټر پکې وي او ښځو کړی شي خپل مشکل یو ښایسته ښه رڼا ډول څرګنده کړي. نو له هغه علاقې نه چې موږ لرل، موږ خپل وطن ته راغلو، او دلته مو خپل وظیفه شروع کړه. واقعیت ده چې موږ په ډېر ستونزو باندې تحصیل کړی، باوجود دې چې شرایط یعنې په کابل کې مهیا و، خو دغه سہولتونه چې اوس داسې مثلا انټرنیټ او فیسبوک اشي چې وغواړي د سره د په جیب کې دي، خو موږ په ډېر ستونزو باندې خپل تحصیلات، یعنې په ډېر خراب شرایطو باندې خپل تحصیلات سرته ورسو، باوجود دې چې اقتصادی ستونزې هم وو. د اقتصادي ستونزو په څنګ کې موږ وکړل شو چې ځانونه ورسو او خپل خلکو ته خپل مایندو ته خدمات ترسره کو. او کله چې پکتیا ته راغلم، پکتیا کې زه د هغه وخت کې د ډاکټر سایولوژي ډاکټر په صفت راغلم. یو کال وروسته هغه انسټیټیوټ دوی لیاقت استعداد له مخې د پکتیا ولایت د ساتمد ریاست معاون په صفت زه وټاکلم. او تقریبا 15 کال ما په صحت عامه کې کار وکړ. واقعا په صحت عامه کې موږ کار د صفر نه شروع کړ. چلته موږ یو قابله هم نه لرې، یو نرس مو هم نه لرل. خو بدبختانه موږ هغه خويندې چې د خپل تر نه هم اتمه ویلي ځانون سره هم تر نه وو، او هغه خپل مشکلات هم په حلاوه تر څو چې موږ وکړای شو مور او ماشوم ته خدمات ترسره کو. د دې په څنګ کې موږ د دې لپاره چې وکړای شو یو بنیاد کې د پکتیا ته موږ قابلګي محل پروګرامونه کله چې جاپان ته لاړم، جاپان نو چې دغه پروګرام هلته چلیده او د دې پرمختګ علت هم دغه دلته وزارت صحت عامې ته پیشنهاد کړ او د وزارت صحت عامې له خوا دا ومنل شو قابل محل پروګرام پکتیا ته موږ خپله شروع کړ. او 15 دوره قابلګان هم فارغ کړ. څو سال الحمدلله موږ د پکتیا په ډېر لرې پرتو سیمه کې قابله په خپل کلینیک کې لرو. ساده عقل کولای شي چې اختلاطات د مریضانو تشخیص کړي او مریض که کوم مشکل ولري هغه یو څه ته معرفي کې د هغه نه جګ او صحیح مرکز ته معرفي کې تر څو چې د دوی کار وشي. دې په څنګ کې چې زه یو ډاکټر هم شپې او ورځې مې مریضانو سره سره کار لرل او د خلکو سره ما سره کار. ما په سیاسي بخش کې هم ډېر زیات د پکتیا ستونزې حل کړې. زه د آګاهي ما مسؤول په انتخابات کوم او هم دا ډول د انتخابات په وخت کې د هغه ارګانون سره د دې لیاقت ولید اهلیت ولید هم چې د لوی جرګې د اساسي لوی جرګې او یو وزه ما زه د انتخابات کې
دا خو دا ورسته کلونه خبرې وي. تاسو چې کله ډېر سکاله مخکې پکتیا ته راغلي لګ د اوریدونکو لپاره پکتیا هم تشریح کړئ چې هلته وضعیت څنګه
ډېر واقعا په هغه وخت کې ما تاسو چې پکتیا کې بيخي ډاکټر نه وو، بيخي جنګي دومره ډېر زیات مکتب ته نه تلل، خلک دومره ډېر زیات علاقه مند نه وو. همدغه چې خلک به راغلي موږ سره به یې مصاحبه کولې او یا به مریضان موږ ته راوړل. دوی ټول به دعاګانې موږ نیکونه او پلارونه ته کوله او دا به ویل چې موږ باید خپل اولادونه مکتب ته واچو چې لکه تاسو غوندې دوی هم یو سرمایه پاتې شي پکتیا ولایت ته. واقعیت کې ورځ په ورځ په فکېدو خو کله چې د طالبانو دوره شوه مکتب ټول سقوط وکړ. همدا ډول د کله چې طالبانو په وخت کې مکتبونه ټول وتړل شو او همدا ډول ښځې ټول د کار نه راوېستل شو. خو خوشبختي دا و چې چون موږ ډاکټر وو دوی موږ ته ضرورت لرل، د موږ د دوی له خوا راوغوښتل شو تر څو چې وکړای شو شفاخانه په پښو درو. شفاخانه په پښو درول د شفاخانه په څنګ کې موږ خپل ټول مریضان ته راتله شفاخانه ته غیر د نتیجې آگاهي عامم دي صحت په بخش کې ورکاو. دوی هم د تعلیم پیسې خصوصا د جنګوي تعلیم پیسې دوی ته آگاهي ورکاو چې تاسو باید خپل جنګوي مکتب ته پرې دي تر څو چې دوی وکړای شي چې یو خود خپل د اسلامي قوانینو نه خبر شي او د دې په څنګ کې دوی وکړای شي خپل آینده ځوان د خپل وړ سمبال کی او پکتیا ته سرمایه شي. دې په څنګ کې همدا ډول هغه ستونزې چې موږ لاته خصوصا کوي مشکل پیدا کړي د خزو سره دوی په ټول موږ انجمن هم جوړ کړو شوراګان ته برتل د غیلې طریقو موږ یو کمیسیون لرل چې په هغه کې حقوق بشر او د خزو چارې ریاست وو. دا ټول یو نامه دوی موږ سره یو ځای کړو تر څو چې هغه خشونتونه چې په خزو باندې وو هغه موږ را کم کړو. دوی سره به وغه غېدو له فامیلو سره به وغه غېدو ډیر زیات شړې موږ باندې ډول ساتر خلاص کړی او جامعې موږ نه خلاص کړی. هم د خزو ذهن نه ماګه کړی تر څو چې دوی وکړي شي خپل ځوان په ډیره خټوګه ساتو راسي.
دا اوس خو په پکتیا کې د خزو چار ریاست همستا، بشر حقوقو اداره همستا، خزو د کار کول نور ادارې همستا. په خو د خزو وضعیت خراب وو، چا کار نه کاو، تاسو څه کول؟
یعنی په وخت کې موږ مخکې لدینه چې د حقوق بشر جوړ شي، مخکې لدینه چې خزو چار ریاست جوړ شي، موږ ډیر زیات حالې زل کول. اته تاسو باور کوئ چې د انتخاباتو په غیامه کې ما کور په کور دروازه ټکول او خلکو ته ویلي دای تاسو حقوق د خصوصا خزو ته وسړو ته دوی سره غږیدل او دیم دې ته راضي کړي چې دوی باید د خپل ټول حقوق چې سیاسي حقوق، چې فرهنګي حقوق، چې تعلیمي حقوق، چې صحي حقوق باید دوی ترلاسه کړي او دام تر دې اندازې پورې وکړي چې موږ خزه تقریبا چې کم وایي 50% راووتل او انتخاباته تیاری وکړي. دې په څنګ کې چې ما جګړه علاقه هم نه لرل چې باید ولسی جرګې ته لاړم. ما ولسی جرګې ته ځان کاندید کړ تر څو چې نور خزه هم جرأت وکړي او د کورونو راوځي او ځانونه کاندید کړي تر څو د فرهنګ رواج شي. د دې په څنګ کې همدا ډول مخکې هم ما تاسو ویل چې دغه نرسنګ پروګرام چې موږ جوړ ک قابلګي محل پروګرام موږ شوراګان را دعوت کړی دي خلکو سره غږیږي او دوی تم دغه ټول ستونزې ورته ویل د منطقي او دغه سہولتونه چې موږ ورته مهیا کړو تاسو باور وکړئ چې اکثرا د سپینګیر خلک چې بیسواد مو په دې راضي شوی او چې د موږ بیسواد خزي تاسو په دې پروګرام کې ونیسي چې دوی او چې شي زده کی او حتی بعضی کسان چې واقعا علما او چې ویلی ته یو ډاکټر یې کوي چې دا کارو کې ریز قانون اساسي شو دي موږ لوران دا کار نشي کولای خو بل اخر یو کال بعد چې موږ د قابلګي پروګرام شروع کړی دی لور څلورم صف په پاکستان کې ویلو راغی چې دایمه لور هم په دې پروګرام کې ونیسه یعنی واقعا د خپل دوی علاقمندي خو ولا تر څو چې دوی وکړای شي خپل اولادونه چې لوري چې زوی مکتب ته واچوي او هغه وخت چې وګوره او دغه وخت سره مقایسه کوي واقعا ډیر زیات تغیرات راغلي ډیر زیات
خپل مبارزین څومره خوند اخیسته
یعنی واقعا زه ډیر خوشاله مې وخت چې یونما دفتر به زو غوښتم یا څه کار به څومره به ده خو په ډیر تر سو بیم به زوړتلم ولې چې البته ډیر خزي دومره ډیر نه راوتلې او اوس الحمدلله موږ ډیر زیات خزي لرو چې یونما یا سی او نور جامع مدني کې او نور وسات کې کار کوي په ساته مکه ډیر خزي لرو په تعلیم تربیه کې ډیر خزي لرو همدا ډول مو ډیر خويندې پانتور کې لرو چې واقعا دا یو لوی لسرونه د پکتیا ولایت
ته خو استادم د خپل مبارزې ته دوام ورکړي دی استادې ترڅنګ په مخ کې دی استاد نه وي خلکو ته څه پیغام ورکړي صرف کې شاګردانو ته خزینه شاګردان ته دی پیغام څنګه هغه ورېدونکي هم
ما پیغام همیشه خپل شاګردان ته او ټول ورېدونکو ته دا ده چې اول خو باید خپل تحصیل کې ډیر زیات کوشش وکړي هغه صرف نه چې دوی اول صرف نه چې دوی چوکي کې کینی دا زمينه بیا نه مسایې دي کوم تعلیم کوم حاصلې هغه راز نه هغه دقیق نه مانه باید استفاده وکړي ولی وخت یې ردون کې د برتن نه راګرځي او همدا ډول د دې په سن کې باید دوی خپل محبوبیت د خپل وطن سره د خپل خلکو سره او دغه ملیت د افغانستان باید دوی ودی سره لقمند اوسېږي او افغانستان په ټول جهان کې بیرغ چې کې د افغانستان کډرونه دوی باید اوسېږي واقعیت مقدس ځوانان لرو چې دوی تر اوسه دماغ لا انکشاف نه کړي استفاده نه ورنه شوی کدي په کار وچول شي واقع په جهان کې به دوی نابغهګان وي او همیشه زه د دوی نه توقع لرم چې تاسو تر څو چې زده کوی شئ زده کوی او تر څو چې تحصیل کوی شئ تحصیل وکړئ صرف په لیسانس باندې توقع ما کوي تاسو ماسترۍ وکړئ تاسو ډاکټرا وکړئ تاسو هر یو باید په هر بخش کې ریسرچونه وکړئ تر څو چې افغانستان هم د نور مملکو سره لکه جاپان سیالي وکړي چې په یو ورځ کې ازادي نیولی او بعد وختونه غډیر مخکې تللې خو موږ شاته پاتې
کله کله د ورستي خبرې په توګه راځي کله کله خپل مبارزه کې ستړي کېږي نه
د واقعیت زه هیڅ وخت نه ستړی کېږم خو زه ډیره خوشاله یم کله چې زه مریض هم ډیر زیات یم او کله دروازه وټکی چې وای چې مریض راغی زه ډیره خوشاله یم چې هغه سره مصروف یم ولې هغه شان چې ما سره دی باید دوی ته لکه یو سرمایه ټول ته انتقال کوم او دغه نه دوی ګټه وخت استفاده وکړي که ډیر کم شي هم
ډیره مننه
تشکر تاسو ته
مخکخه خزي